Saat.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه سفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هیواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تېزه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. اوچا پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه یې له 40,000 زیاتو کسانو ته د بشپړ مینځلو کڅوړې ورکړي، 14,000 کورنیو ته مخلوط خوراکي توکي او 6,500 کسانو ته بیړنۍ سرپناوي برابرې کړي. اوچا همدارنګه وایي له څه کم 9,000 کسانو سره یې د غیر خوراکي توکي مرستې کړي او له 9,000 زیاتو کسانو سره یې د شړیو د بستو او 15,300 کسانو سره هم د ژمنیو جامو مرسته کړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توم ویست هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د 9,000,000 ډالرو مرسته کړې ده. د طالبانو چارواکي په هرات کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د دغه روغتون د پرانیستل کېدو خبر ورکړ او په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني ویلي دغه روغتون د شاوخوا 4,000 معتادینو ظرفیت لري. د هغه په خبره تر اوسه د هرات له ښاره 8,000 روغدي کسان راټول شوي او دغه لړۍ دوام لري. په بدخشان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي په دې ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې 4 کسانو د مړه کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د طالبانو د امنیه قمانداني ویاند احسان الله کامګار ویلي دغه پېښه پرون له غرمې وروسته د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې یو فلاین کوچ ډوله موټر له لارې واوښت او سیند ته ولوېد. هغه زیاته کړه چې په موټر کې سپاره کسان له کابل بدخشان ته روان وو. د دې پېښې علت د لارې خرابوالی ښودل شوی. د کرکټ مینوال ته همدا چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن جمعه افغانستان له هالند سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتن ټروټ وایي ټیم یې د هالند په وړاندې لوبې ته ښه تیاری نیولی او هیله یې څرګنده کړه چې ښه پایله به ترلاسه کړي. هغه پرون پنجشنبې په یو خبري کانفرنس کې وویل که غواړو نیمه پای لوبې ته لار ومومو باید ښه کرکټ وکړو او د دې به ښه چانس ولرو چې دغه هدف ترلاسه کړو. افغانستان تر اوسه په دې جام کې 6 لوبې کړي چې 3 یې بایللي او 3 یې ګټلې دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبي ګټلې خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند یې بایللې. پرون پنجشنبې کوربه هیواد له سریلانکا په ډیر توپیر لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 358 منډو هدف ټاکلی و خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 6 اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. د کرکټ د سکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر پر 19 ختمیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون په غزه کې د بشرپالنې له مخې د اوربند غوښتنه وکړه. ویل وخت د فلسطینیانو لپاره چې د دوی په خبره د ډلوژنې له لوی خطر سره مخ دي په پای ته رسېدو ده. د کارپوهانو دغې ډلې د اورمند غوښتنه د دې لپاره کړې تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو ته چې ورته ډېر اړتیا لري ورسیږي. څه کم یوه میاشت کېږي چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په خبره په غزه کې له 9,000 زیات کسان وژل شوي دي. او په پاکستان کې به عمومي انتخابات د فبروري په 8 نیټه ترسره شي. د پاکستان د ولسمشر دفتر او د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون پرون پنجشنبه دغه اعلان وکړ. د انتخاباتو کمیسیون په یو اعلامیه کې وویل په غوڅ اکثریت پرېکړه وشوه چې عمومي انتخابات د دې فبروري په 8 نیټه د پنجشنبه پر ورځ ترسره شي. کمیسیون دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې غړي یې د پاکستان له سرپرست ولسمشر عارف علوي سره وکتل. دغه دفتر هم وروسته دغه اعلان پخلی وکړ. پاکستان کې سرپرست حکومت وروسته له هغه غوره شو چې د اګست په نامه پارلمان منحل شو. انتخابات باید له دې نیټې وروسته په 9 ورځو کې ترسره شوي وای. خو کمیسیون وویل د وروستۍ سرشمېرنې وروسته زیات وخت ته اړتیا وه چې د رایې ورکولو اوزې وټاکل شي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. اوس به مور شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې چې د افغان کډوالو د نقدي او غیر نقدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. پاکستاني چارواکي له 500,000 کلدارو ډیر له افغان راستنیدونکو کډوالو سره نه پرېږدي. یو شمیر پخوانی افغان څارنوالان او مدافع وکیلان وایي که پاکستان دوی له دغه هیواده وشړي نو په افغانستان کې د مرګ په ګډون له ډیرو خطرونو سره مخ دي.
څارنوالان او قاضیان د ټولنې هغه خلک وو چې قانون به یې تطبیق کاوه. نو که څارنوالان او قاضیان دوباره افغانستان ته ټپو شي، دوی له مختلفو تهدیداتو حتی د مرګ له خطر سره به مخامخ شي.
په دغه ویله کې یو چې خدای ناخواسته پولیس له خانه ډیپورت نه شو التی مونږ کور وظیفه هیڅ شی نشته، هر څه مو خلاص شو.
یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې عریضه کړې چې پکې ویل شوي دي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
فنکارانو موسیقارانو ته هلته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیست نه روباسئ او د انساني بنیادو حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي.
درې برتانوي رسنیو د یو څېړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې طالبانو د تېر جمهوري حکومت د ځانګړو ځواکونو لسګونه پخواني سرتېري او د برتانوي ځواکونو پخواني همکاران شکنجه کړي او یا یې وژلي دي. طالبانو د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښوولی.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را بشو د پروګرام اول مطلب ته. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې چې د افغان کډوالو د نقدي او غیر نقدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هېواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تېزه شوې ده. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فرانس پرېس ته ویلي چې له اسلام آباد غواړي چې افغان کډوالو ته زیات وخت ورکړي تر څو هغوی د په خبره باعزته بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سرفراز بوکتی سره کتلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د په زور ایستلو اړوند ستونزو په ځانګړې توګه د هغوی د وسایلو او بانکي حسابونو کې د پیسو او د پاکستاني پوځیانو له لوري د هغوی په تېره د ښځو او ماشومانو د ځورولو په اړه بحثونه او خبرې کړې دي. د سفارت په خبره ښاغلي بوکتی ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو د وسایلو او نقدو پیسو د لیږدولو په اړه به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت همدارنګه ویلي چې دغه پاکستاني چارواکي دا ژمنه هم وکړه چې په پوله کې به له 14 کلنو کشر ماشومان او ښځې نه بایومتریک کیږي. د دې سفارت په خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې پولیسو ته یې امر کړی چې هغه افغانان ونه ځوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې مخکې یو شمېر افغانانو ویلي وو چې له قانوني اسنادو سره سره دوی پولیسو نیولي دي. یو له دغو افغانانو 30 کلن حمیدالله دی. هغه په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یوه ماموریت کې فرانس پرېس ته وویل
ټول شناختی کارتونه لرو، کورنۍ کارتونه لري، زه هم کارت لرم. که د پاکستان حکومت وایي چې تاسو غیر قانوني کډوال یاست او باید له دې هېواده ووځئ، موږ له دې ځایه ځو. خو ښه ده چې مخکې له دې چې پر کورونو مو چاپې ووهي له پاکستانه ووځو.
چارواکو ویلي چې له یوې میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی و، تر اوسه له 115,000 زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. پاکستاني چارواکو فرانس پرېس ته ویلي چې له 109,000 زیات د تورخم پر دروازې او له 8,000 زیات هم د چمن سپین بولک پر دروازې افغانستان ته اوښتي دي. د راپورونو له مخې ډیری دغه افغانان د وروستي مهلت د پای ته رسېدو په وروستیو ورځو کې افغانستان ته ستانه شوي دي. ټولو بې اسناده کډوالو ته وروستی مهلت د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده او پولیسو د افغان کډوالو د په زوره ایستلو بهیر رسما پیل کړی دی. په عین حال کې د راپورونو له مخې پرون 100 زیات کسان په کراچۍ او 425 نور په کوټه کې پولیسو نیولي دي. په تېرو 3 لسیزو کې په میلیونونو افغانانو خپل هیواد پریښی او پاکستان ته کډه شوي. د اټکل له مخې 6,00,000 د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغه هیواد ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ناروی د کډوالو شورا رئیس یعنی ګلند د هغو افغانانو لپاره چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي او افغانستان ته رالیږل کیږي په دې هیواد کې وضعیت ډیر ناوړه وباله. هغه وویل سخت اړتیا ده چې له دغو نویو راستنیدونکو زیانګالو خلکو سره د سرپناه او د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مالي سرچینې او نور امکانات زیات شي. د افغانستان لپاره د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویلي افغانستان چې له مخکې د 6 میلیونو داخلي بې ځایه شوو له ستونزو سره مخ دی، له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو لپاره په ځانګړې توګه د هغوی چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېدلي یوه تیاره راتلونکي انتظار باسي. نور په دې راپور کې
د ناروې د کډوالو شورا رئیس یان ایګلن وایي افغانستان له پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو ډراماتیک زیاتوالی تجربه کوي. هغه پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې کښلي چې د ورځې له 9000 زیات کسان بیرته راستنیږي او زیاتوي افغانستان ته د دوی سفر اوږد او ډیر سخت دی او د دې شورا کارکوونکي د ګډوډۍ او ناهیلۍ صحنو شاهدي. هغه ویلي په دغو نویو راستنیدونکو سره پر موجوده امکاناتو او زیربناو فشارونه زیات شوي او موږ د هغوی د ملاتړ په برخه کې د هوساینې او د سرچینو نشتوالی ته ډیر اندېښمن یو. ښاغلي ایګلن زیاته کړه چې له دغو زیانګالو خلکو سره د سرپناه خوړو او روغتیایي پاملرنې د چمتو کولو لپاره په بیړنۍ ډول ځایي او نړیوالو سرچینو ته اړتیا ده. د نوموړي له دې څرګندونو مخکې پرون د ناروې د کډوالو شورا چې نوموړی مشري کوي د ډنمارک د کډوالو له شورا او د ژغورنې له نړیوالې کمیټې سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې هغه افغانان چې له پاکستانه د په زور ایستلو د پریکړې پر اساس بیرته افغانستان ته ستنول کېږي ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. دغه مرستندویو ادارو له پاکستان څخه په چټکۍ د راستنیدونکو افغانانو د زیاتېدونکي شمیر په اړه د خبرداري ترڅنګ له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې افغانستان ته د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اضافي بشري مرستې راجلب کړي ترڅو د یوه نوي بحران مخنیوی وشي. په دغه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس سلما بن عائشه ویلي په افغانستان کې وضعیت خراب دی. په اوس وخت کې د 6 میلیون څخه ډیر داخلي بې ځایه شوي خلک په سختو شرایطو کې ژوند کوي. له پاکستان څخه د راستنیدونکو افغانانو لپاره په ځانګړې توګه د هغوی چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېدلي یوه انتیارت راتلونکې انتظار باسي. موږ په بیړنۍ توګه نړیوال ملاتړ ته اړتیا لرو ترڅو د دې زیانمنونکو خلکو لپاره سرپناوي خواړه او روغتیایي خدمتونه چمتو کړو. په افغانستان کې د ډنمارک د کډوالو د شورا سرپرست زیا مایار هم د راستنیدونکو لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب بللی او ویلي دي چې دلته زموږ ټیمونه د هغو خلکو د ناامیدۍ شاهد دي چې یوه داسې هیواد ته بیرته راستنیږي چې له مخکې له ډیرو ننګونو سره لاس او ګریوان دی. دوی هیڅ کور یا ځمکه نه لري چې بیرته ورشي. د افغانستان خلک په داسې حال کې د مرستو زیاتوالي ته اړتیا لري چې بودجه په چټکۍ سره کمیږي. موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د دغه پراخېدونکي ناورین د حل لپاره چټک اقدام وکړي. د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په دې ګډه اعلامیه کې همدارنګه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې د ټولو زیانګالو افغان کډوالو ساتنې او هغوی ته د پناه ورکولو ته دوام ورکړي ترڅو چې په خپل هیواد کې د خوندي دوامدار او په خپله خوښه د راستنېدو لپاره مناسب شرایط برابر شي.
لنو قالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان او د څارنوالانو ائتلاف د څارنوالانو لپاره له پاکستانه غواړي چې له دغې واده د افغان بشري حقونو د مدافعینو، څارنوالانو او عدلي کارکوونکو له ایستلو لاس واخلي. یاد بنسټونه چې د نړیوالو جرمونو او د بشري حقونو د سرغړونو سره د مبارزې دنده پر غاړه لري او دا مهال تمرکز پر افغانستان دی. په یوې اعلامیه کې ویلي د پاکستان له وروستۍ پریکړې چې د 1.5 میلیون بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو په اړه چې په زرګونو امنیتي ساتونکو او د قضایي سیستم کارکوونکو چې له طالبانو تښتیدلي او پاکستان ته راکړه شوي پکې شامل دي سخته اندېښنه لري. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعالان او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارې پخواني کارکوونکي وایي افغانستان ته د سنیدو پر مهال د مرګ په ګډون له ډېرو نورو ګواښونو سره مخ دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان او د غشان د قضات ائتلاف د قضات لپاره د یو ګډه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان بشري حقوقو د مدافعینو، څارنوالانو او عدلي او قضایي کارکوونکو له شړلو لاس واخلي. د دغو بنسټونو د اعلامیه پر بنسټ هغه زرګونه څارنوالان او د عدلي او قضایي سیستم کارکوونکي چې په 2020 کال کې لاګست میاشتې وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي له دغه هیواد د ایستلو په بهیر کې شامل دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعالان او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم پخواني کارکوونکي هم وایي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د مرګ په ګډون له نورو ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې یو افغان کډواله چې مدافع وکیل هم ده او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پولیس د اخراج سره مخ یو چې غټ ګواښ ده، ممکن هر دغه راشي تلاشي یا ممکن هر ځای کې مونږ گرفتار کړي او بیرته مو دوباره ودیږي. دا د شل میاشتې کېږي چې پاکستان کې یم. د امریکا رسمی ایمیل په اساس باندې زه پاکستان ته راغلم ترڅو د کیس کارونه مې پروسس شي او امریکا ته لاړ شو. دغه نه موده کې هیڅ د کار کې پیشرفت نه ده شوی. په دغه ویله کې یو چې خدای ناخواسته پولیس له خوا نه ریپورټ نه شو، هلته یې مونږ کور وظیفه هیڅ شی هم نشته، هر څه مو خلاص شو.
یو بل افغان څارنوال چې له یاد هېواد د شړلو له ګواښ سره مخ دی، د موضوع د حساسیت له امله نوموړی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل:
څارنوالان او قاضیان د ټولنې هغه خلک وو چې قانون به یې تطبیق کاوه. نو که څارنوالان او قاضیان دوباره افغانستان ته ډیپورت شي، دوی له مختلفو تهدیداتو حتی د مرګ له خطر سره به مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل د افغان حکومت د پخوانیو کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي او مجازاتو راپورونه رد کړي دي، خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما د اسد د میاشتې په پای کې په یو راپور کې ادعا کړې وه چې طالبان د پخواني حکومت د غړو په ګډون له بشري حقونو څخه د سرغړونې له 800 زیاتې قضیې کړې دي، چې غیر قانوني وژنې، په خپل سر نیونې، شکنجه، تاوتریخوالی او ګواښونه پکې شامل دي. د روان کال د اکتوبر په لومړیو کې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میلیونونو افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوالو ته یوه میاشت مهلت ټاکلی و چې له پاکستانه ووزي، که نه نو دوی به په زور وویستل شي. په دغو کډوالو کې هغه افغانان شامل دي چې په تیرو دو کلونو کې په تیر حکومت کې د خپلو بشري، رسنیزو او هنري فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا ورته ګواښ و پاکستان ته کډوال شوي او اوس د پاکستان حکومت د یادې پرېکړې په اړه اندېښمن دي. په تیرو څو ورځو کې له پاکستان څخه زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او زرګونه نور لا هم د تورخم او سپین بولدک په لارو کې خپل هیواد ته د ستنېدو په انتظار کې دي.
ازادي راډیو په خپلو راپورونو کې حقیقت، دقت او سرعت ته لومړیتوب ورکوي. راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو څلور ساعته.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بی اسنادو افغانانو د ایستلو سلسله روانه ده، یو شمېر افغان هنرمندانو په پېښور سترې محکمې هایکورټ کې عریضه کړې چې پکې ویلي دي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي. نور معلومات له شاهین بنیری اورو.
پېښور هایکورټ پرون د هغه افغانانو سندرغاړو د مقدمې اورېدنه وکړه چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پېښور ته په کډه راغلي او وس ویر احساسوی چې افغانستان ته ستانه شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي. د عدالتي اورېدنې په اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد خان وویل چې عدالت د ډیپټي اټارنی جنرل لارې له کورنیو چارو د وزارت وضاحت غوښتې دی چې دا سندرغاړي د کم قانون د لاندې افغانستان ته ستنوي. نوموړي زیاته کړه:
فنکارانو موسیقارانو تال ته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیست نه روباسئ، د انساني بنیاد او حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي او تاسو ورته پناه ورکړي. نو په دې باندې عدالت کې کاروایی روانه ده او نن چې دنو د اټارنی جنرل چې کوم د حکومت وختنو هغه خپل بیان پېښ کړو، هغه عدالت ته تحریري بیان غوښته. نو په دې کې هغه ته وخت ورکو او هغه چې کوم کورټ کاروایی په دغه ځای ختمه شوه. نو اوس ګورو چې حکومت څه بیان تحریري بیان ورکوي، خو موږ بیا هم حکومت ته او دلته ریاستي دارو ته بداوي چې کم از کم فنکارانو سره فنکاران دغه لیستون روباسي، ځکه چې دې مسله مختلفه مسله ده. کدی التلاړ شي او دې سره داسي یو واقعي او شوه نو دغه بسوږي مواري.
د مفکوره سیډنیز مرکز د معلوماتو تر مخه په پیښور کې ټول یو سل شپږ پنځوس افغان سندرغاړي ډیر دي چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیزونو لکبله پیښور ته پکړه راغلي دي. د دغه سندرغاړو او د هغوی د کورنیو په استازیتوب د حشمت الله امید، رفی حنیف او حامد شهدایی په نومونو دریو سندرغاړو پېښور هایکورټ ته خواست کړی دی چې دوی دې نه وستل کیږي. دوی له عدالته نور څه غواړي؟ په دغه اړه سندرغاړی حشمت الله امید مشال ریډیو ته وایي،
موږ هنرمندان دلته راټول شوی دی، ټول هنرمندان دلته راغلی ده، وجه دا دی چې بس هنرمندان کلته موسیقي افغانستان ممنوع ده، اجازت نشته، او حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې ټول افغانان باید لاړ شي افغانستان خپل ملک ته، او موږ راتغلی وو های کورټ ته دادخواهي ته چې د عدالت او دولت نه زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران او موزیکسانان چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازت ورکړي چې دلته پاتې شي او ژوند وکړي.
په دغه اړه مو په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو او بشري حقونو د نگران وزیرانو سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا د کلتور د ډایریکټوریټ مشر اجمل خان وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه اړه یوه کمیټه جوړه کړې چې د داسې افغانانو خواستونه به سیړي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کېدی شي.
مختلف محکمو سره رابطه مونږ کړې دي، مونږ پکې په محکمو ته خطونه هم لیکلې دي، یعنې په تاسو های کورټ هم نه دي باندې دغه سلیکشن اخیستی دی، مونږ خو دې مرسته کوو. خو اصل کې زمونږ تاته پته ده چې د دې اختیارات چې کوم دي نو هغه فیډرل ګورنمنټ سره دي، انټیریئر سره دي، بل دې کې زمونږ مشر صاحب چې کوم دی نو هغه هم په دې کې لګیا دي، کمیټې پکې جوړوي، کوششونه زمونږ لګیا دي چې انشاءالله سره رزلټ دې راوځي او دې دلته کې ښه طریقې سره مونږ د دې دا کیس ټیک اپ کو او دې دلته کې وخت تیرو لپاره
د نومبر په لومړۍ نیټه د مقدمه په اوریدنه کې د های کورټ په دوو ججانو جسټس عبدالشکور او جسټس سید ارشد علی مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرستیال اټارنی جنرال نه دا وضاحت هم وغوښته چې آیا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری دا واک لري چې د حکومت د اجازه نه بغیر د نو افغان کډوالو رجسټریشن وکړي. اټارنی جنرال بالا وفاقی حکومت د معلوماتو اخستونه ورستو خپل جواب وړاندې کوي، خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې پاکستان د مهاجرینو پاړه نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړی، نو ځکه یې ادارې د کډوالو د رجسټریشن یو خپل نظام را جوړ کړی دی.
د برخیتم بیا هم ښه راغلاست وایم. ور به شو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به له اجمل اند واورو.
سټریټ ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ولې پاکستان تر یو میلیون زیات بې اسنادو افغان کډوالو باسي یوه لیکنه خپره کړې ده. په پیل کې راغلي د پاکستان لخوا د هیواد کې بې اسنادو بهرنیانو ته د وتلو لپاره ورکړل شوی ضرب الاجل د پنجشنبې په ورځ داسې مهال پای ته ورسېد چې تر یو سلو څلوېښت زرو زیات افغانان تر دې مهلت مخکې لا پاکستان څخه وتلی دي. ورځپاڼې په پاکستان کې وروستیو بومي بریدونو ته اشاره کړې او د پاکستاني چارواکو هغه ادعاوې هم راخیستې چې وایي په وروستیو کې تر څوارلسو زیاتو دا ډول بومي بریدونو کې افغانان ښکېل وو، خو پاکستاني چارواکو د خپلو دې ادعاو په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم دا رد کړی چې افغانان دې د پاکستان په امنیتي پیښو کې لاس ولري. ورځپاڼې لیکلي د پاکستان حکومت بیا بیا د ملګرو ملتونو له بشري حقونو د دفاع بنسټونو او په دې اړه د لویدیځو هیوادونو غوښتنې له پامه غورځولي. د ښځو د حقونو یوه فعاله زهرا واحدي اختري چې پاکستان ته کډواله شوې ازادي راډیو ته ویلي، افغان کډوالو ته د پاکستان د ټاکلي ضرب الاجل په بشپړېدو افغانان دغه هیواد کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي. دا میرمن اختری په وینا پاکستانی پولیس حتی هغه افغانان هم د لیګډ کمپونو ته انتقالوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ سره ثبت او راجستر شوي او اسناد هم ورسره دي. کډوال دغو مرکزونو ته له انتقالېدو وروسته له پاکستان نه شړل کیږي. د فارین پالیسۍ خبرونې هم په یوه لیکنه کې پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام اړولې او لیکي چې پخوا هم افغان کډوال له پاکستان څخه د اجباري وتلو سره مخ شوي، خو هیڅکله په وسنۍ پراخه کچه د پاکستان څخه د ایستل کېدو له یو داسې اقدام سره نه و مخ. د خبرونې په وینا اسلام آباد ادعا کوي چې د کډوالو دا ډله ییز ایستل به پاکستان کې د عمومي هوساینې او خوندیتوب سبب شي، خو فارین پالیسي وایي داسې ښکاري چې د پاکستان داخلي سیاستونه او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د اړیکو ترینګلتیا د دې پریکړې سبب شوي. د ریلیف ویب خبرونه هم په ولیکنه کې ل پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو موضوع څېړلې او د سیف د چلډرن یا د ماشومان د خوندیتوب د سازمان په وینا ویلي چې هر ورځ سلګونه افغان ماشومان له پاکستان څخه ایستل کیږي. وړاندې ویلو چې دا ماشومان د اوسېدو لپاره ځای او د خوړو اخیستلو لپاره پیسې نه لري. په لیکنه کې ویل شوي یو شمېر هغه افغان ماشومان چې پاکستان کې زیږیدلي د لومړي ځل لپاره افغانستان ته اوړي. د خبرونې په وینا په افغانستان کې په سخته خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر 3,200,000 اټکل شوی. خبرونه دا هم کاږي چې په افغانستان کې د روغتیایي څارنې ساتنې خوندیتوب او با کیفیت زده کړو په شمول د ماشومانو لومړنیو حقونو ته لاسرسی په شدت کم شوی دی.
دری بریتانوی رسنیو دی او څېړنیز راپور په خبرولو ادعا کړی چې طالبانو د تیر جمهوری حکومت د ځانګړو ځواکونو لزګونه پخوانی سرتیری او د بریتانوی ځواکونو پخوانی همکاران شکنجه کړي او یا یې وژلې دي. طالبانو د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښوولی.
دری بریتانوی رسنیو په یو وخت څېړنیز راپور کې ویلي چې د افغانستان د ملي اردو له ځانګړو ځواکونو او پخوانیو همکارانو سره د بریتانیا د مرستې ردولو او له هغوی سره د همکارۍ د نه کولو په پایله کې یو شمېر دغه سرتیري د طالبانو لخوا شکنجه یا وژل شوي دي. د دې څېړنیز مستند راپور لیکوالان سکای نیوز، انډیپندنت او لایټ هاوس ریپورټ 24 دا ډول قضیې تعقیب مستند او تایید کړي، هغه څه چې طالبانو تر رد کړي دي. په دغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې یو شمېر دغه پوځیان نه دي توانېدلي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي او ډیری یې لا هم په افغانستان کې دي. د دغو دریو بریتانوي رسنیو راپور کې راغلی دا چې دغه پوځیان له سختو حالاتو سره مخ دي، ښیي چې د بریتانیا حکومت له هغوی سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی. سکای نیوز، لایټ هاوس ریپورټس او انډیپندنت له دغو پوځیانو څخه یې سلګونه اسناد او عکسونه ترلاسه کړي چې د بریتانیا له پوځ سره د خپلې همکارۍ د ثابتولو لپاره یې د دفاع وزارت ته استولی دي. د بریتانیا د دفاع وزارت د دغو ځواکونو د غوښتنو د ردولو په توجیه کې وویل دا چې دوی د تیر حکومت د کورنیو چارو وزارت له لارې ګمارل شوي وو دغه هیواد ته د افغانانو د لیږلو او ځای په ځایولو په طرحه کې نه شاملیږي. خو په راپور کې د څېړنو پر بنسټ راغلی چې په حقیقت کې دغو سرتیرو له بریتانوي ځواکونو سره له نږدې او په مشترکه توګه کار کړی او د بریتانوي ځواکونو د ماموریت تر وروستي ورځو پورې ان د کابل هوایي ډګره د کارکوونکو تر تخلیه پورې له بریتانوي ځواکونو سره همکارۍ ته دوام ورکړی. په همدې حال کې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو یو افسر چې په ایران کې اوسېږي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې بریتانیا ته د تلو انتظار باسي خو په دې وروستیو کې ورته رد ځواب ورکړل شوی دی. هغه زیاتوي
چند پیش ما یک ایمیل دریافت کردم.
څه موده وړاندې مې د بریتانیا د دولت لخوا یو ایمیل ترلاسه کړ. په هغه کې لیکلي وو چې تاسو په مستقیمه توګه د بریتانیا له دولت سره کار نه دی کړی، نو ځکه موږ نشو کولای چې تاسو ولیکدو. آیا موږ په دې 10 کلونو کې چې د افغانستان او بریتانیا د ملي ګټو لپاره له تاسو سره وګه په وګه ودرېدو او دنده مو ترسره کړه، نو تاسو یعنی بریتانیا چې ځان د بشري حقونو ملاتړ کوونکي بولی او د دوستۍ خبره کوي، آیا ښایي چې موږ ته داسې پیغام راولېږئ؟
په دې جمهوري نظام کې د کومانډو د ځانګړو قلو اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدی وایي چې دا مهال د پخوانیو سرتیرو شوان په تیره بیا د څه باندې 38 ځانګړو قطو چې له بریتانوي او امریکایي ځواکونو سره یې مستقیمه همکاري درلوده اوس مهال لږ وخت سره مخ دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو 2 کلونو کې سلګونه دغه ځواکونه د طالبانو لخوا وژل شوي، شکنجه شوي او یا هم بندیان شوي دي.
چون طالبان هم مشروعیت داخلي ندارند،
پس طالبان نه کورنۍ مشروعیت لري او نه هم نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې. هیڅ او هیڅ نړیوال بنسټ ته ځواب ورکوونکی نه دی. حال لاره دا ده چې ملګري ملتونه او د امریکا او برټانیې په څېر هیوادونه دي خپل هغو ژمنو ته چې له افغانانو سره او په تېره بیا پخواني پوځیانو سره چې 10 کاله یې له دوی سره یو ځای مبارزه کړې وه چې د پاملرنه وکړي.
مبارزه کردن واقع جوی جدی بکنن.
لبل خود افغانستان په پخوانی جمهوری نظام که ده وصلوالو سواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری ازادی راژیو تا وویل چکت سه هم پخوانی پوزیان نخطر سرمخ دی خو یوازې د پخوانی او پوزیانو ایستل د حل لار نه ده.
ما مطلقا ای راپور تایید میکنیم ولی قام و اموار بیشتر
موږ دا راپور په بشپړه توګه تایید او خدای رقم له هغه څه ډیر دی چې دوی ویلي د حل لار یوازې د پخوانی پوزیانو رایستل نه دي. کدا د چنړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید افغانانو په تیر د پخوانی پوزیانو د برخلیک په اړه یو پریکړه وکړي او افغانانو ته لومړیتوب ورکړي.
مالک منطقه مشترکاً تصمیم بگیرن و مشکل افغانستان در اولویت قرار بدن.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ړنګ شوي جمهوري نظام 300 ډېر کارکوونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، لادرکه شوي یا هم نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان سبیح الله مجاهد دغه راپور رد کړ او په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د بریتانوي رسنیو د څېړنیز راپور په اړه مو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمي نظر وپوښت. هغه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالبانو تل د خپل حکومت پر عمومي افې ټینګار کړی چې په بشپړه توګه تطبیق شوی او اوس هم دوام لري.
وخت د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. اوچا پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه څلوېښت زرو زیاتو کسانو ته د بشپړ مینځلو کڅوړې ورکړي، 14,000 کورنیو ته مخلوط خوراکي توکي او 6,500 کسانو ته بیړنۍ سرپناوي برابرې کړي. اوچا همدارنګه وایي له څه کم 9,000 کسانو سره یې د غیر خوراکي توکي مرستې کړي او له 9,000 زیاتو کسانو سره یې د شړیو د بستو او 15,300 کسانو سره هم د ژمنیو جامو مرسته کړې. په بدخشان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی په دې ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 4 کسانو د مړ کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړۍ کې نن جمعه افغانستان له هالند سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتن ټروټ وایي ټیم یې د هالند په وړاندې لوبې ته ښه تیاری نیولی او هیله یې څرګنده کړه چې ښه پایله به ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون په غزه کې د بشرپالنې له مخې د اوربند غوښتنه وکړه او ویل وخت د فلسطینیانو لپاره چې د دوی په خبره د ډلوژنې له لوی خطر سره مخ دي په پای ته رسېدو ده. د کارپوهانو دغې ډلې د اوربند غوښتنه د دې لپاره کړی ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو ته چې ورته ډېر اړتیا لري ورسیږي. څه کم یوه میاشت کېږي چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په خبره په غزه کې له 9,000 زیات کسان وژل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو دیغو چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوي پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. رازو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کموي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په افغانستان. دا اساسي ستونزه لري. خو د ټولو ستونزو مورچه ده تعصب سره زوایم چې هغه ناپوهی ده او هغه جهل دی. که چېرته مونږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو، نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارګۍ چې ده د ستونزه د منځه ځي. خو زموږ ستاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، د هغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چې ته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نس باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چا ګډ حلال کړی وو او واقع توضیح کړی وو، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی چې څه ډوډۍ ونه لري، نو هغوی ته ورلېږلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو، نو هغه ته ورغلی وو. فکر کړی وو چې موږ سره دومره څه شته چې بدل ته به ور ولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو، بېرته ما کور ته کوم چا پسه حلال کړی وو بېرته ترغله وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کدی چې د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره یو څلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصتا هغه افغانان چې بهر پری او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته رخصتۍ پر ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې وکوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ور ولېږي، یتیم ته ور ولېږي، کوم بېوزلو سره پک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بېکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به یې کاوه، دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکړل، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نیول سي، په تېره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمېر به یې څومره زیات سي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مرمنه او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء. دوی د رزق او د روزي په زمينه سازي وکوي مرمنو ته، او خوینو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي، او که نور څوک وي. بعض موږ تاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضي اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، دغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي، او هغو سره مینه محبت کوي، او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقي دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول، هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري، کل دي د مثال په توګه باندې، یا داسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي، د ارزښتونو او د مبادئو مؤسس د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي، او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کوم روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي. دا به ډیره بهتره وي چې دوی ته کاري زمينه مساعده شي، په ځای دې چې هغوی خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي، او یا هم هغوی په نور چا باندې بیا وربار شي، او هغوی نشي کولای چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري، ورسره ارتباط لري، د یو فامیل آزادي هغوی ته حلاله مړي جوړي پیدا کړي. دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغوی ته د کار زمينه برابر شي، او د هغوی سره سپورټ وشي، او د هغوی سره حتی تمویل کړي، وړي بعض پروژې ورته جوړ کړي، ټریننګ ورته وکړي، او د بعض مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعض نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه، هغه بزنسمنه وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کولو او تجارت کولو او شام ته لګل، او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دوکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزی پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ ساس د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې انصاف ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي انصاف ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا انصاف ته باندې یو بلکم یو کار کوي ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي هغه خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعض خلک ته مثلا غواګانې واخیستل شي د مثال په توګه باندې چې هغوی دین استفاده وکوي بعضې کارونه د مثال په توګه باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خویندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته واخیستل شي د مثال په توګه چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینهو چې په دې کې څه هغه نشته حرج نشته ښځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبره دغه ده چې د هېواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هېواد باید آباد کړي څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلې وي مغرب کې چې زلزله وشوه خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپورته شول اوس بلفیل کلیوال پورته شوي د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغلی و همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې چا کورونه وران شوي چا ستونزه رسېدلې هغوی ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي هغوی داسې احساس وکړو چې دا زما قوت ده دا زما مور ده او دا زما لور ده موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په توګه زما خور که چېرته بیکاره شي زما مور که چېرته بیکاره شي او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیم وي هغه به څه کوي د جنسي مسایلو پورې موږ تړاو ورته ورنه کړو سرحد سره زه وایم چې یعنې ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې غوی نه راوتلي هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په توګه ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي
بلې ډاکټر صاحب تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا وه چې که چېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته حتی په سرکو دوی راووځي له خلکو نه سوال کوي نو کیدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي کله چې یو ماشوم مجبوره کیږي سوال کولو ته وځي ګدایي ته وځي ماشوم باندې تیری کیږي مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کیږي د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي د دغه ګناه به د چا په غاړه وي
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو ملت او حکومت او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده دا زما مېرمن ده دا زما مور ده دا زما لور ده او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتياجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي هغه که کاري زمينه برابر راول وي دوی ته او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ په مینه جوړ کو په محبت باندې جوړ کو په اقتصاد باندې جوړ کو په والی باندې جوړ کو دا لامل خوراک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ورکوي که موږ تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ورکوي دا دانه کې چیرته تار وشکيږي دغه دانه په کثافت کې چول کیږي یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو او استغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وش کیږي نو دغه دانه کثافت دانه کې چول کیږي متاسفانه کله چې لامل ته او تسبوت ور کوي دغه تار ور کوي
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوی کړو خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې دغه تار چې د افغانستان دی دا تار باید موږ تاسو راغول کړی افغانستان زموږه مور ده افغانستان زموږه پوسته ای زمونږه راتلونکی دی زمونږه وطن دی هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي هغه په دې معنا باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نه کړي دوی هماهنګي باید ولري هغه که مؤسساتي که حکومت ای که ملت ای د دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري دوی کوشش وکړي چې دوی په غیر راونسي او دوی وخی ورته پاک کړي او دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي لکه تاسو مهرباني وکول کچرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه شي به مجبوریږي هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی کچرته لویان وي سید عمر وایي چې الفرا او اخطر من سم د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لدی فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی نو طبیعي خبر ده چې هغه اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري هغه که ارتباطات لري هغه که علم لري که استعداد لري که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکړي او داسې احساس وکړي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي زما مور هم کېدی شي محتاج شي زما خور هم کېدی شي محتاج شي تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي هغوی نداره دي هغوی په غېږ کې راونیسي هغه کاري فرصتونه وي او هغه انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي که چېرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد پخپله باندې جوړ کړو وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت هم دي چې تیریږي متاسفانه په دقیق لوقال کې تیریږي فلاني داسې وکړلو بسم کې داسې وکړه داسې وشو داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي زموږ تاسو مازی زخمي ده راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو نو زموږ هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ځایون پر وس باندې کوي 15% لس فیصده متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړیو فلاني داسې وکړل بسم کې داسې وکړل دا به دا وکړي دا به دا وکړي موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفوو متاسفانه چې هغه بیرجور خپګانونه راته پیدا شي به مریضان راته پیدا شي متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي مؤسسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو نه مؤسسات هغه دقیق کار کولی شي افراد کار کولی شي زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی کوي چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل لرو معادل لرو 10 تریلیون ځکه چې ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلکې هوادونه بډاترین هوا جوړیږي خو کار ورته وشي
bale استاد
ما هدف ته چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاس ورکړو هیڅ کار وکړو پاتوي کوم ملت وکړو حکومت
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه خبري وکړي یعنی دا ټول کېدلې سي چې افغانان یو بل تلاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومان لاسونی سي هغه میرمنې چې گدایي کوي نارینه چې گدایي کوي دوسر مرسته وکړي مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکاری لوجه د نړیوال ټولنې خپل مرستې محدودې کړې دي اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دغه مره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند سوی ده خارجي مرستې محدودې سوی دي په دغه سیا وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
از ما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه په غوږ کې راوخلي د هغوی نظرونه واخلي د هغوی استفاده وکړي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکړي زما هدف همدغه دی وایي همدغه دی چې ټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه کې اقتصادي کډرونه دي کټولنیز کډرونه دي او هغه نور کډرونه دي هغه راوصل شي د هغوی استفاده وشي د کوم فوکس یو بل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان درا دي حتی چې صادې هم کړی هغه افغان دی دغه وطن دی دغه مور ده زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غوږ ورته کولاو کړی او یو ولی په خپل هواد کې داوود علم داوود استدونه باید استفاده وکړي دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستې او جاپان کې تاسو یقین وکاو چې جام نه پیدا کیږي یو ځل زه لا یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کوس خپل همکار ته ورته کوم کامران اور د موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک راغل هغه جام کې جوړګه موږ ته اجازه هم راغله چې موږ عکس واخلو بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې رويده په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وي د اخلاق وضعیت ورته وي خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته موږ چیرته پاتې تاسو چیرته ورسېدای می تاسو دوه کار نه کړی د خپل وختونو هم دوست استفاده نه کړی پلان نه لري تاسو افغانان په بل خبرې متو کار نه ویل شو زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو په رسمیت باندې نه پیژندل ستونزه شته د کی شک نشته او موږ تاسو کچورته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې کچورته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان بډیر زر جوړ شي زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کیدای شي بازو کورو کې دا څنګه وي چې نور څه همکاري وکړي دا غمینه شته د قرباني او رغبت شته خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته دا خبر تاسو زمنم خدای نسبی کړئ چې ځنه غوي ځنه کور نه موږ تاسو په افغانان ډیر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوئ دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډیر زیات سرمایه گذاری کړې په ترکیه کې په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه گذاری کړې په اروپا کې چې کړې دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادوو هغه د انسانیت لپاره یو کار د دغې مخالف نه یم خو دغه خپل مور خپل وطن هیواد روان حق دی چې دوی باید موږ تاسو کار وکړو داسې د خپل پروژې تاجران ته زما دغه پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي د خبر د په هیواد کې پروژې جوړه کړي چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړي زما هدف دا دی چې دا خبره را ډېره فلسفي طرف ته لاړه نه شي یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې به هم ستونزې وي په ملت کې به هم ستونزې وي خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو د الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو داسې خیر وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي که چیرته جوړولی خو دغه 15 کالو کې ډېر زیات نمونه موږ تاسو لرو چې فکري اختلافات کې سره ولرو زما او تاسو خوري کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ یو خبره ده ستابل نه زما ورته خو کې تاسو سبزي خو کې خدغه اختلافات باید ځت انتقال نکړو افغانانو کې مصیبت ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځت انتقال کړی الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اي پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد دې موږ کې ما چې د مقابل کې زما هدف ده چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخ کټ کړی ځت زنه ټوی وایم او زما په پګړی وایي اگر تزه کافریم او هغه متاچدی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نو راځي چې دغه سوری اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي که خاره خوله چوي که پګړی چوي که سرتور ګرځي که خپلې چوي که چپن چوي که نکټای چوي که هغه چوي دا مسائل به موږ تاسو مشغول نکړي موږ تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی هغه ته به موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده علاقه موږ تاسو خلک 2012 2003 یادوي علاقه په 2005 کې هم موږ تاسو هغه وخت ته ورسېګو دا به الله جل جلاله ډېر شکر وکړي زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطې لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي انسان خبره لري هغه لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو راځي چې هغه انرژي خپل چې په فګرای کې موږ استفاده کوو دې نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو چې څو هوا دم جوړ شي او لکه هغه هوادوال ته چې هغه ستونز لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شمو تقدیم کړی وي او دا غو مسولیت د اخرت ورځ باندې الله ته موږ تاسو ولاړ وو هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې چې زموږ د خلین او تاسو د نور ملګرو دوستان د خلین چې افغانستان په رابطه باندې به کیږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هرې خبرې په رابطه باندې بدای مسولیت لري الله ته زموږ هدف دا دی چې خپل هوا خپل جوړ
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم
درن دوستانو دا وه دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غوکسانو پاکل خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوې دي په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د بشري وادي او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق تربیه فرض یې چې یاست الله مو مال او ملګری
سنسار سرگری وان جوڑیش
زما یقین دی زما ځان جوړیږي راسی چټول لاسونه یو کو سره بیرې ته بګران افغانستان جوړیږي بدن میرا پوهی هو رنگ ونما پمودا پس جانان ته زنگ ونما چه د دو سترګو تاب دی نه لرما چیری شراب چیری ببنگ ونما ټوټې ټوټې زخمی زخمی شهیدی یو څوک دا ستا پر بل ځواني شهیدی چې پیغلې نجونه یې تر ګوره یوسي دا مومن خان دې ارمانې شهیدی مست محبوبا دا مست محبوبا دا خالې پهاورو زما د زړه لیلا دا زما د زړه لیلا شنگید بنگڑو مست محبوبانا
سمکی اس ہزار
طرف مئی تبی و پاس وی زدی چات فریشو ز شرمین دادی و دنیا تفریشو درکی با مختی سوی لینسو زدی بیخی در دنیا تفریشو خبر پر و جوڑی دخول زان جنازا وکری او چانن ده هر مان جنازا یاری غریب مسافری تدرمی دیوی پیگی ده داستان جنازا منم چی بل رنگ دی گرانی سرا داخل وقت خواجه یارانی سرا مایا نبوان